دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
ویان احمد الله ارچیوال روسیه له افغانستان څخه پر تاجکستان د هر ډول يرغل په مقابل کې د دفاع کولو اعلان کړی د انټرفاکس خبري اژانس د روسیې د بندنوي چارو د وزارت مرستیال رودین کو له قوله ویلي چې د اړتیا په صورت کې به د تاجکستان سره ټولي لازمي همکاري وشي د روسیې د چارواکي ادعا کړي چې داسې راپورونه دي چې طالبان د افغانستان په شمال کې وضعیت نشي کنټرولولی د ویل چې روسیه هیله لري چې طالبان به خپل داشمنه چې په گاونډیو ببرید نه کوي پر ځای کړي رودین کو په دې حق له نور جزئیات ورنکړل په روسیه کې مطبوعاتو کې دا خبر خپور شوه چې طالبانو په افغانستان کې د تاجکانو د یوې وسلوالې ډلې سره لاس یو کړی او خای د ډلې په تاجکستان د برید کولو پلان ولري د رویټرز خبری اژانس د روسیې د مطبوعاتو دا راپورونه نه دی تایید کړي تر دې وړاندې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په طالبانو تور پورې کړی چې د پنشیر په ولایت کې له بشري حقوقو سرغړونه کړي خو طالبانو بیا د رحمان دا څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وبلله او تاجکستان ته په دې حق له خبرداري هم ورکړل مسکو دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې په مسکو کې طالبانو ته په یوې نړیوالې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړي طالبانو ویلي چې پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره روان شوی د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت وایان عبدالقهار بلخی مطبوعاتو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر امیر خان متقی به د پلاوی مشري کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړي چې په هغو افغانانو کې چې په خصوصي چارټر الوتنو کې دریم هیواد ته لیږدول شوی ځنې په شرایطو برابر نه دي د دغه وزارت وایان نیټ پرایس ویلي دا کار کولای شي د امریکا او دریم هیواد دوه اړخیزې اړیکې زیانمنې کړي او دغه کسان به هم د ځای پر ځای کولو په پلان کې شامل نشي پرایس پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دغه ډول حالت د خلک په خورا ستونزمن حالت کې اچوي دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې ډیری هغو خلکو چې له متحده ایالاتو سره یې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په افغانستان کې کار کړی هم له دغه هیواد بهر ته د لیک په پروسه کې درونتیا په نشتوالي نیوکې کړي بلخوا د ایټالیا د کورنیو چارو وزیر پرون وویل چې ایټالیا له دریمګړي هیواد د افغان پناه غوښتونکو دهلیز جوړوي د انسا خبری اژانس د راپور له مخې د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر د اروپایي اتحادیه یوې غونډې ته د افغانانو د ساتنې په اړه وویل په دې توګه به د هغو افغانانو ساتنه وشي چې ملاتړ ته اړتیا لري دې زیاته کړه په اروپایي هیوادونو کې د میشتولو د 2002 کال د پروګرام پر اساس به هغه افغانان چې جون یې له خطر سره مخامخ دي له پاکستان او ایران څخه ایټالیا ته راوستل شي او خای هغو افغانانو ته هم ونډه په پام کې ونیول شي چې په ترکیه کې دي لامورګیس وویل چې د دهلیس پر جوړولو کار کوي خو د انساني قاچاقبرو لاسته د کډوالو د لویدو د مخنیوي لپاره د اروپایانو د کلکو اقداماتو غوښتنه کوي د داعش خراسان ډلې د کندوز د پرونی چاودنې مسؤلیت پر غاړه اخیستی د عماق په نوم دغې ډلې ته منسوبې ویبپاڼې نن ویلي چې ځانمرګې د دوی غړی و په دغه چاودنه کې چې پرون په کندوز کې په یو جامع جومات کې وشوه شپږ څلوېښت تنه ملکي وګړي وژل شوي او ګڼو نورو ولسي خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي دا چاودنه د کندوز ښار سید آباد سیمه کې چې اکثریت استوګن یې شیعه افغانان دي د جمعې د لمانځه پر مهال شوي د چاودنې د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات نشته د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلان وایي چې راروانه اونۍ کې به بهر ته د کابل هوایي ډګر څخه د کارګو سوداګریز پروازونه د جلغوزیو په لیک پیل شي د دغې خونی مرستیال محمد یونس مومن پرون وویل چې د کارګو لومړی پرواز به له دریو تر څلورو ورځو د کابل هوایي ډګر څخه ترسره شي دا به د طالبانو په لاس د کابل ولایت له نیولو وروسته لومړی کارګو پرواز وي چې په اول ځل له افغانستان څخه جلغوزي بهر ته صادروي تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډی شیرمن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې شیرمن او قریشي د افغانستان پر روان وضعیت د سیمې امنیتي حالاتو او دوه اړخیزو اړیکو باندې بحث کړي په اعلامیه کې ویل شوي چې شیرمن د پاکستان ستاینه کړي چې له افغانستانه د امریکا او نورو هیوادونو د ادباو په ایستلو او هم په سیمه کې د امنیت د راوستلو لپاره یې هڅې کړي د قریشي په حواله راغلی چې امریکا او پاکستان د افغانستان په تړاو یو فکر لري او پاکستان د افغانستان له نوی ادارې تمه لري چې د امن او ټیکاو د راوستو ترڅنګ د ټولو افغانانو د ژوند د خوالي لپاره کار وکړي. باکو کې یوې محکمې نن د آذربایجان د خلکو د جبهې د مخالف ګوند یو فعال په 14 کاله بند محکوم کړ. نیام الدین احمدوف د ترهګریز تمویل په تور محکوم شوی، خو هغه هم ملاتړو دا تورونه رد کړي. د احمدوف خپلوان او همکارانو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د محکمې د حکم د اعلان پر مهال محکمه کې حضور ولري. د آذربایجان د ولسمشر الهام علیوف انتقاد کوونکی وای چې په هیواد کې چارواکي اکثرا د اپوزیسیون فعالین، ژورنالیستان، د بشري حقوقو مدافعین او د مدني ټولنې فعالین لکوم دلیل پرته پر حکومت د نیوکو کولو له امله بندیانوي، خو علیف تل دا تورونه رد کړي. نن او سبا د چک جمهوریت پارلماني ټاکنې ترسره کیږي. چکان داسې وخت د ټاکنو کې ګډون کوي چې اوسنی صدر اعظم او کاندید اندری بابیش د هغه د سوداګریزو او بهرنیو جایدادونو په تړاو له ګڼو پوښتنو سره مخ دی. وړاندوینې ښیي چې بابیش او د هغه ګوند انو به مخ کیوي، خو د رایو له اکثریت ګټو شاته بلل شوي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ د استودیو وړاندې.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15.15 باندې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړې زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ته
یو این ایس سی آر وای چې تیرو شاوخوا نهو میاشتو کې د ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته په سلګونو زرو ستنو شوو کډوالو کې یوازې 1400 د مهاجرت قانوني اسناد لرل چې په دغه موده کې په خپل خوخه وطن ته ستانه شوي دي. په موکړې په دې اړه د کابل نه د امریکا غږ د خبریال اکرام شینواری دی رپورټ ته.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مهاجرینو علي کمشنری ویان نادر فرهاد وایي چې په روسي کلو کې د ایران او پاکستان څخه د هغو افغان کډوالو ستنېدلو شمېر کې د پام وړ کموالی راغلی چې په دغه هېوادو کې د مهاجرت په قانوني اساسو ژوند کوي. نادر فرهاد امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په روان 2023 میلادي کال کې یوازې 1400 دغه سی افغان کډوال د دغو دوه هېوادو څخه وطن ته ستانه شوي.
درمی او اخر مخصوصا د مثالهای اخیر
ښاغلي فرهاد ویل په روسي کلو کې د ګاونډي هېوادو څخه وطن ته د افغان کډوالو په داوطلبانه ډول ستنېدو کې کموالی راغلی دی. خو د دې سره سره له ایران او پاکستان څخه شاوخوا 1400 افغانان چې په دغه دوه هېوادو کې د اوسېدلو قانوني اسناد یې درلودل تر اوسه په داوطلبانه ډول وطن ته ستانه شوي دي. نظر پر حد ویل چې دغه ستانه شو افغانانو هر یو ته د ستنېدلو پر مهال 250 امریکي ډالره چې په مجبوري ډول 350,000 ډالره کېږي مرسته شوې ده. خو د مهاجرت د نړیوالې ادارې IOM د روسي راپور له مخې په روان 2023 میلادي کال کې تر اوسه له ایران او پاکستان څخه څه باندې 912,000 افغانان چې په دغه هېوادو کې د اوسېدنې قانوني اسناد نه لرل خپل وطن ته ستانه شوي، چې 912,000 څخه زیات یې له ایران او پاتې نور له پاکستان څخه وطن ته تللي دي. IOM وایي دا شمېر افغانان په ایران او پاکستان کې د قانوني اسنادو پرته اوسېدل. وطن ته ستانه شوي افغان کډوال وایي چې د ستنېدلو وروسته یې ژوند نور هم خراب شوی او په خپلو سیمو کې د ژوند د تېرولو امکانات هم نه لري.
روزګار هم دغه نجلۍ مې خیاطي کوي، بس نو دا خیاطۍ ته ناشتې ورته ګورو نو کوي چا کالی راوي دغه به کوو. ژوند خو هلته نسبتا لږ ښه و، ولې چې ټول ازای فامیلي یو ځای وو، خو دلته چې راغلي کمکار نه سه نه نارینه وو ته سه نه ښځو ته سه.
په روان کال کې افغانستان ته په دومره لوی شمېر افغانان په داسې حال کې ستانه شوي چې په دغه هېواد کې د جنګ او جګړو او وچکالۍ له امله هم تر 200,000 زیات افغانان یوازې سه کال له خپلو وینو څخه نورو سیمو ته کډه کېدو ته اړ شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی او اوس د دغه هېواد نپوس نیمایی پاجل دول خوراکی مرستو تا ارتیا داری. دو خوالو در نرهوال اداری WP دو راپور لمخی اوس مال پا افغانستان که لسوال نس میلون سخزیت افغانان پاجل دول دو خوراکی توکو مرستو تا ارتیا داری. WP وی چی پا افغانستان که دو ماشومان دو خوارک زواکی کچه هم لدو بیلون سخزیت
دا. امریکا جاغ آشنا رادیو دیرو در نوریدون که سر لنن سخه دا امریکا جاغ آشنا رادیو خپرونی پا نو سپو خپریجه. په منځنۍ صفه 1,269.0، په لنډو صفو 1,515.0 او 902 کیلو هرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د امریکا د حکومت جګپوړي سرمفتش د چهارشنبې په ورځ د امریکا د کانګرس غړو ته وویل په افغانستان کې د امریکا هڅې چې د دیموکراتانو او جمهوریت غوښتونکو حکومتونو کې شوي یو لویه ناکامي وه او په ټریلیونونو ډالر په کې ضایع شوي دي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
دا دویم میاشت چې طالبان په کابل واکمن شوي خو د وچکالۍ، اقتصادي بې ثباتۍ او دوامدار جګړو سره مخامخ دي. دا د دې یادونه کوي چې څنګه په افغانستان کې د امریکا شل کلنې هڅې دومره زر ضایع شوې. د امریکا د کانګرس غړو همداونی د یو جګپوړي مفتش نه چې د ټریلیونو ډالر مرستو څارنه یې کوله د ناسم تصور باره کې یې وضاحت وغوښت.
د امریکا حکومت د افغانستان سیاسي او فرهنګي جوړښت باندې نه پوهېدلو، ځکه خود مفسدو او بانفوزه شخصیتونو او سیاستوالو د ځواکمن کېدو سبب شو.
ساب کوویل د امریکا د حکومتونو چې دیموکرات او جمهوریت غوښتونکو دورې پکې وي او خپلې بریاوې په بیا جوړونې کې حسابولې تل مطرح وي او بالاخره د دوه لسیزو هڅو نتیجه د مالی مرستو ضایع کېدل وو.
خیالي عسکر، خیالي پولیس او موږ هلته ولیدل چې د افغانستان حکومت به د هغو خلکو په نوم پوره امکانات اخیستل چې اصلا هیڅ وجود یې نه درلود او موږ تر پایه معاشونه ورکول.
د سابکو دا وضاحت ورکول په داسې وخت کې شوی چې امریکایي سیاستوال د بایدن د حکومت لخوا د افغانستان د تیر اگست میاشت کې د وتلو د بهیر په اړه تحقیق کوي.
President Biden and officials in his administration
ولسمشر بایدن او د هغه حکومتي غړو تل ټینګار کاوه چې په افغانستان کې یوازې دوه لارې وجود لري، یو داسې خونړی او له هرج او مرج ډک وتلو او بل تر نامعلوم وخته پورې په لسګونو سره عسکر باید هلته پاتې شي. خو زه فکر کوم دا ډېر غلط نظر و. اول خو ولسمشر بایدن باید د خپلو هغو لوړ رتبه جنرالانو ته غوږ نیولی وی چې ورته یې د ترهګرۍ ضد یو لږ شمېر ځواک پرېښودو ویلي.
خو دیموکراتان وایي جمهور رئیس بایدن ته یو ناممکنه مشکل د امریکا د پخواني جمهور رئیس نه پاتې شوی و.
هغه موافقه چې ولسمشر ترامپ او خارجه وزیر پامپیو د طالبانو سره وکړه د هغه بې ثباتۍ سره مخامخ اړیکه لري چې په دې اوړي کې له هرج او مرج ډک وتلو سبب شو.
یو څېړونکی وایي د بایدن حکومت د ایستلو له پروسې مخکې هم نورې لارې چارې لرلې. د ایستلو په پروسه کې ډېر افغان همکاران پاتې شو او په هوایي ډګر کې د چاودنې له امله د امریکا د پوځ 13 عسکر هم ووژل شو.
Top of that the Taliban
د دې سربېره طالبانو هیڅ کله داسې لیوالتیا ونه خوده چې د اشرف غنی د حکومت سره د واک په شراکت کار وکړي، چې دا په خپل د ولسمشر ترامپ په مشرۍ د 2000 کال د فبروري د نهایي شته منټې د موافقه و سرغړونه و. نو فکر کوم بایدن دا اختیار درلود چې له طالبانو وپوښتي چې ګوره تاسو اصول نه مراعتوي، نو زه هم اړتیا نه لرم، خو موږ باید د سولې خبرو ته کښینو او هڅه به وکړو که د واک په شراکت کې کومې پایلې ته ورسیږو. که دا ټولې خبرې د منلو ګرځېدلی وې بیا د امریکا د وتلو لپاره په لارو چارو غور کېدلی شو.
همدا اونۍ اووه جمهوریت غوښتونکو سناتورانو داسې یو پیشنهاد کړی چې د بایدن حکومت لخوا د افغانستان نه د امریکا د وتلو په اړه ځانګړی تحقیق وشي.
پینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د ملګرو ملتونو د روانې اونۍ په غونډه کې د افغانستان او ایتوپیا په وضعیت زیاتره بحثونه وشول. لیزا شلاین رپورټ را لېږلې، زی درته در اورم. د ملګرو ملتونو د کډوالو د پاره عالی کمشنر فیلیپ ګرانډوول چې د دغې اونۍ بحثونه ډیر ګټور وو. هغه وویل چې د عاجلو او غیر مشروطو مرستو د ضرورت په اړه باندې عمومي موافقه وشوه چې هغه افغانانو ته چې د وروستیو جګړو له کبله په ملک کې دنن نه بې کوره شوي دي هغوی ته مرستې ورسولی شي. هغه وویل چې دغه کار د کېدو وړ دی، خو وایي چې د خوړو، سرپنا او نورو ضروري مرستو رسولو دغه بهیر باید د جمعې د مخکې زر تر زره پیل شي. هغه وویل چې طالبان به د دغو عملیاتو مخه ونه نیسي. ګرانډو وویل چې د هغه نه وروسته چې طالبانو د افغانستان کنټرول ترلاسه کړی دی په افغانستان کې فعالیتونه ډیر زیات روشوي دي او خبرداري ورکو چې دا کې دیشي چې یو بشري ناورین رامنځته کړي. هغه ول چې نړیواله ټولنه د ضرورت لري چې په افغانستان کې د نننه د بانکداري او اقتصادي سیستمونو سره مرسته وکړي. هغه زیاته کړه
It is extremely difficult because much of this economy services functioned in Afghanistan before.
دا ډیر زیاته مشکل ده ځکه چې ډیر اقتصادي خدمات په افغانستان کې د مخکنه د نړیوالو په ملاتړ باندې تر سره کیدو چې دغه اوس منجمد شوې دي او یا هم زندول شوې دي. نو سوال دا را پیدا شوې دی چې د افغانستان اقتصاد څنګه فعالیت ورکړ شي او موږ څنګه کولای شو چې په دغه ملک کې د بشري ناورین مخ ونیسو. ګرانډي وای ایتوپیا دویم ملک دی چې د سخت بحران سره مخ دی او په دغه کانفرنس کې د ایتوپیا مسلې ته هم ډیر غور شو. هغه ویل چې په ورستیو کې د ایتوپیا حکومت د دغه ملک نه د ملګرو ملتونو ځینې چارواکي وستل دي چې په هغه باندې ډیر اندېښمن دي. ګرانډي زیاته کړه
And of course the appeal is always the same. abandon this useless and devastating
ozahirata zarurat hum hagashante de pakar de chidaga bekara aw jadawun ki tarika pre khodle shi aw daga pawzi tarika da pakar da chi padaga mulk ki de maslo da hal da para khabaro ataru ta pamushi aw hum daga pa ethiopia ki de bashari artiyaw de ziyat wali de makhniwi yawazini lar da malgari milatuna wae chi shaw kha 15.2 million khalak chi de tigri نوی فیصد نفوس ته دا وخت مرستو ته ضرورت لري. ګرانډ ویل چې په داسې حال کې چې د غونډي زیاتره پام په افغانستان او د ایتوپیا په مسلو باندې متمرکز و، عالی کمشنر ګرانډ خواست وکړو چې په کار د نړیوال د کډوالو نورو بحرانونو ته هم پام وکړي او هیر نه کړي. هغه ویل چې دا د نړۍ په هر سیمه کې شتون لري چې پکې د روهینګیا مهاجر د لویدیز افریقا د ساحل سیمه خلک او په منځني ختیځ کې د سوریې او په مرکزی امریکا کې د وینزویلا خلک شامل دي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15.15 باندې واورئ.
په فرانسې کې د پادریانو په لاس د جنسي زورونې قربانیان وروسته له هغې په کیتولیکو کلیساو کې د تاریخي اصلاحاتو غوښتنه وکړه چې یو خپلواک کمیسن وموندله چې په تیرو وو لسیزو کې په سلګونو زرو ماشومانو سره په سیستماتیک ډول ناوړه جنسي چلند شوی دی. پام وکړئ د هنری ریجول رپورټ ته شهناز نفیسی درته در اوروي.
ژانریا ژان فرانسوا او جوزف لسکلن وو چې ورسره جنسی زورونی پیل شوې. د فرانسې په لویدیس کې شوانز ان پلای کلیسا کې پادریان د دغه ماشومانو سره جنسی زورونو کې ککړ وو.
دوی چې به کله غوښتل نو موږ له براغلل او ویل به یې ډیره موده وشوه لیدلی مې نه یې، بیا به یې ویل راځه او خپلو کوټو ته به یې بوتلو.
کیتولیک کلیساوی د جنسی دغه ډول زورونو باندې پرده اچوله.
که یو پادری به په یو ځای کې افشا شو نو لوی پادری به هغه بل ځای ته انتقال کړ او هلته به هم هغه څه کول کوم چې په پخواني ځای کې کول.
په فرانسې کې د جنسی زورونی دا پیخي او په دغه پیخو باندې د پرده اچولو هڅې تر 16 تکرار شوې دي. د کمیسون پلټنې ښایي چې نږدې 2,18,000 ماشومانو سره جنسی زیاتې شوې. د 1950 نه تر اوسه په دغه د تورنو پادریانو شمیر تر 3,200 پورې ښودل کیږي. د پلټنو لمخه کدا هغه پادریانو لخوا د ماشومانو د جنسی زورونې پیښې د شمیر ته اضافه شي چې تقاوت شوې دي، نو دا شمیر به 3,30,000 ته اوچت شي. دغه پلټنو ته د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس داسې جواب ویلی.
زه د جنسی زورونې له قربانیانو سره خواخوږي او غمشریکي لرم او خپل شرم هم څرګندوم. زمونږ شرم زما شرم، په دې خبره شرم چې کلیسا په دومره ډیره موده کې دې مسلې ته پام ونه کړای شو.
تر څو چې داسې یوه پیښه هم وي، یو زور زیاتی کوونکی او یو قربانی پاتې وي، نو نور زیات کار به په کار وي. او پاپ فرانسیس زما په فکر په رښتیا بدلون پیل کړی دی. د فرانسې کمیسون دا ډول پلټنې د امریکا او آسټریلیا په ګډون په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم کوي او پاپ په کلیسا کې د جنسي زورونو پیښې په نړیواله کچه یو ناورین بولي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
پسویلی ولایتونو کې د تیرو سو کلونو په ترڅ کې د پولیو د واکسین نه د پاتې سیمو اوسیدونکو وایي چې د واکسین د کمپاینونو سره به په هر برخه کې مرسته وکړي. صدیق الله صدیقی رپورټ تم تیار کړی دی، تاسو ته دراورو.
د پولیو د پروګرام مسولین وایي چې په چاپیریال کې د پولیو د وایروس موجودیت د میلیونونو ماشومانو روغتیا ته لوی ګواښ دی. دوی له کورنیو څخه غواړي چې د پولیو پر ضد مبارزه کې خپل مسولیت ترسره کړي. په افغانستان کې د یونیسف ادارې د پولیو د پروګرام ویان سید کمال شاه امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې د کورنیو مرسته کولای سي د ګزړ ناروغي له منځه یوسي.
هغه صحی چیرې چې ماشومان له ډیره وخته له واکسین څخه پاتې شوي دي، هلته که کورنۍ همکاري وکړي د کمپاین په ترڅ کې، نو انشاءالله د پولیو ناروغي د ورکېدو لپاره ډیره ښه زمینه برابره ده او با کیفیت کمپاینونه چې تطبیق سي نو ډیر زر به افغانستان له دې ناروغي څخه خلاص شي.
د سویلي ولایتونو اوسیدونکي وایي چې مخکې جګړوي زوالاتو د واکسین د کمپاین مخه نیولې وه، خو اوس دا ستونزه حل شوې. د کندهار د ډن ولسوالۍ اوسیدونکی جمشید پدیاکله داسې وایي:
په افغانستان کې د پولیو مثبت پیښې خورا مخ پر لوړېدو روان دي او دا مثبت پیښې تر ډېره پورې په ولسوالیو کې دي. دا په هغو ولسوالیو کې چې تر ډېره پورې جنګونه وه او واکسینتارانو اجازه نه درلوده چې دلته کوشنیانو ته واکسین ورکړي. دوهم راځو، طالبان هم دا موضوع ته خورا جدي ښکاري او د دې یادونه هم کړې ده چې دا په ټولو ولسوالیو کې دته اجازه ورکي، کور په کور ټیمونه به ګرځي او کوشنیانو ته به واکسین ورکوي.
دا راز د پولیو د پروګرام ځینې رضاکاران وایي چې مخکې به دوی د پولیو پر ضد د کمپاینونو پر وخت لیدل چې ځینې کورنۍ د واکسین په اړه ناسم باور لري. د واکسین د کمپاینونو رضاکار محمد الله په دې اکله آشنا راډیو ته داسې وویل:
ځکه هلته ولسوالیانو کې واکسین خلکو نه ورکوي چې د ځینو عقیده به نه ورته سمه رقم خبرې په دې مابینځ کې راتللې. نو اوس فعلا خلک پوه شوي دي د طالبانو په واکمنۍ کې خلک واکسین لګوي او خپل ماشومان ته واکسین ورکوي او خلک تر خپل وسه ټول ورسره همکار دي. په ځایونو کې چې دوی واکسین ورکوي کوشنیان ته تر ټولو خلک ورسره همکار دي.
افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه یوادونه دي چې لا هم د پولیو ناروغي پکښ کې موجوده ده. د روغتیا ماهرین وایي چې د ټولنې مرسته کولای شي یا د ناروغي د ګزړ څخه د پاکو یوادونو په څیر لمنځه یوسي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غاک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غاک دغه معلومات برابروي.
د امریکا غاک آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږ د خبرونه لومړی رپورت ته
جمهور رئیس جو بایدن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د خپلې وینا په ترڅ کې د هغه حاصل لپاره خپل لید څرګند کړ چې د نړۍ راتلونکي باید څرنګه ولیدل شي. د جمهور رئیس یو د لوړو لومړیتوبونو د جهاني بشري حقوقو لپاره د احترام پیاوړي کول دي. جمهور رئیس بایدن وویل راتلونکي به د هغه چا پورې اړه ولري چې بشري درناوی غوره کړي، نه دا چې پیمال کړي. راتلونکي به د هغه چا پورې اړه لري چې خپلو خلکو ته د آزاد تنفس کولو قابلیت او توان ورکړي، نه د هغه چا پورې چې غواړي په وسپنیز لاس سره خپل خلک خفه کړي. خای د نړۍ استبداد وغواړي چې د ډیموکراسۍ د اثر پای ته رسول اعلان کې مګر دوی غلط دي. جمهور رئیس بایدن څرګنده کړه ډیموکراتیک فعالیت ژوندی دی او د نړۍ په ډیرو برخو کې په ښه ډول دا د اداري فساد ضد فعالیتونو کې ژوند کوي. په بیلاروس، برما، سوریه او کوبا، وینزویلا او هر چیرې په منځ کې دغه مبارزه په مقدمو جبهو کې د بشري حقوقو مدافعین، خبریالان او د سولې احتجاج کوونکي کوي. په نورو ځایونو کې یعنې سوډان کې بشري غوښتنه دا ده چې آزاد ژوند وکړي. دا د ښځو او نارینهوو په جرأت سره څرګنده شوه د تاوتریخوالي او فشار په مقابل کې ودرېدل چې له قدرت نه یې قاتل دیکتاتور ایسته کړه او اوس د ډیموکراسۍ لپاره زور اچولو ته دوام ورکوي. په مولدووا کې اتباعو د ډیموکراسۍ د قواو سره مرسته وکړه چې مطلق اکثریت لاسته راوړي په دې هدف سره چې د رشوت سره مبارزه کوي او ډېر جامع اقتصاد په پښو دروي. او په زامبیا کې په میلیونو ځوانان موجونو چې د لومړي ځل لپاره رای ورکړلې د ازادۍ لپاره خپل غوښتنه څرګنده کړه. دوی په تاریخي لحاظ په انتخاباتو کې ګډون وکړ چې د رای ورکولو له لارې د اداري فساد سره مبارزه وکړي او د خپل هیواد لپاره د نوې لارې نقشه جوړه کړي. او په داسې حال کې جمهور رئیس بایدن وویل هیڅ یو ډیموکراسي مکمل نه ده. ډیموکراسي ډیره ښه وسیله ده چې موږ لرو خپل بشپړ بشري ظرفیت په خلاصول شو. دا داسې یوه لحظه ده چې موږ باید د هغه چا سره خپل ځانونه برابر ثابت کړو چې له موږ نه د مخه زموږ په ګډه راتلونکي کې د لید او ارزښتونو او مصمم عقیدې سره راغلي دي. زموږ ملګري ملتونه یې منځته راوړل، د جنگ او تباهۍ سلسله یې له منځه یووړه او د څه باندې اووه لسیزو لپاره د نسبي سولې او نړیوالې سوکالۍ بنسټ کېښود. مګر جمهور رئیس بایدن څرګنده کړه هیڅ یوه له دې نه خامخا کېدونکې نه ده، دا یو انتخاب دی او زه تاسې ته ویلی شم امریکا چیرې ولاړه ده. موږ به د یوې ښې راتلونکې د جوړولو انتخاب وکړو. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.